پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم بیا هم سلام. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمې مبارکي ورکو.
السلام علیکم. پس اکتو سومه مخبرونه سرچکه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلی نن جمعه په څلورم یو ورځنۍ مسابقه لري، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ناسته چې په شپږویشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د وینې بندیزو لپاره کار کړی دی، دوی هم پکې برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلي چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د لسکلنې جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدلی سو. ګوتریش زیاته کړه، زه د دې کړکېچ او د نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه. افغان ټیم بیټینګ کوي. لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم ایرلند ګټلې وه، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وي، خو اټکل سوی چې باران به نه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران دا اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازی جاناتن کوهن د پنجشنبې پر ورځ عمومي منشي انټونی ګوتریش ته په یوه لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې غږ کړی چې د لری واټن ویشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې دې سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک شو تړلی و. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 28 میاشتنی بند محکوم سو. پاول منافورد اوکراینی سیاستوالو ته په سلامشورو ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورد چې په تیر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی و، د پنجشنبې په ورځ د یوه قاضي لخوا دا ورکړل سوې سزا تر هغې ډېره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورد قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو څېړنو په لړ کې راپورته سوه چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسي چارواکو او د ټرمپ د همکارانو ترمنځ د معاملو په اړه کوي. خو د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخلې سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلو اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې ګټلې میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړي او امریکایي مالیه نه ده ورکړې. او د بیپولی خبریالانو ټولنې پرون پنځشنبه د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اوو ویشتو بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د تیر فبروري میاشتې تر پایه پورې 304 دېرش خبریالان بندیان وو چې اوو ویشته یعنې په سلو کې اته یې ښځینه خبریالانې دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د اوو ویشت ښځینه خبریالانې په نهو هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د پښتونستان د میلادي میاشتې په دوحه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی هغه خپل حق حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز راز ستونزونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډالو یو ورسنې لوب روانه ده او للوې سره د کرکټ د ملي ټیم د ستونزو او د ستونزو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکېدلی.
باید واقعا هم مشر استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په سوی توګه وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالي ناجي صافي څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تېره ورځ وویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدل شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچاو نه منونکي انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مهال په دې اړه د سیاسونو، مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبرې روانې دي.
دغه ناسته چې ټولنې دپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او موثرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې دپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې لپاره د سولې دپاره او افغانستان کې د امن او د ځینې بندیزونو لپاره کار کړی دی. دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته له رسېدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږویشتم دور کې ومني او سرکینی دا ډیر پیشرفت ده د سولې د خاطره او ډیر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سوله کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سرحدوي په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي د افغانستان د حکومت وي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لوري له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالي کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري. په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځی د کپ 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ورغلی او هلته له 2 تنو ښځینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسؤلینو سره شخېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د پکتیا ولایت ښځینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسؤلینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 161 کلیو کې 2880 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځېوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په حق لول.
د پکتیا ولایت په 2 ولسوالیو کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو. 15 کال دپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلایوز مرسته د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انسان لاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسن په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوی تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانه لري د خپل تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
په کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه د دکانو توړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کو به غوي تورلیګو او غوي په بازار کې خریدار. او البته ډیر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه لکه لپاره کې دولت داسې یو زمينه برابر کې چې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځای نه ولري کولی شو مونږ بازار مندنه
وړاندیز مده ده چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیاولت د خدو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې پکې د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار خزې غړیتوب لري. د وایي د پکتیا خدو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې ته بازار نه ووم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیا یې لاسي صنایع جوړوي. همې د کلی په منځ کې خرڅوي همې بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نندرتونونه هم دایره وو او موږ په خپل باندې د خويندو یوې اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلفو ولسوالیو نه خويندې په دې کې شاملې دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل به په دې باندې کار وسی او ډېری خويندې به په کارونو باندې بوختې سي د دوی اقتصادي مشکلات به د منځه ولاړ سي.
یاد دې چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا عوضه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا عوضه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمېر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغسې پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قبل متعلی نیست و
زپا افغانستان که در خزو در نریوال ورازی پرانه نپوهیگم. دلتا خو اصلا در خزو ملاتر نکیگی، زین خو بزور ودیگی. دلتا در خزو حقونه تر کولاندی شوی خایی لسل سلنی یوازی لسل در خزو تا پاملر نوشی. یوش میر افغان خزو تا در دیر نور استونزو تر چنگ در کور سرپرستی هم ورتر خاریده. انیس گل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګی بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د خوځو ورځ مې هم هیڅ کله نه منځلی. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوازنانه نن وای لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغه یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پرې اخلم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې د یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کاناتمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په کوټ کوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوقو ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثرې دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولیکه بولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ ده د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بنډو کې ښه توجه وشي. اوس هم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي و چې لا هم په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 4309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیاتې شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوی دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوی دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی یې پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړې.
اما تعداد قضای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یرقام باش مشارک میساتیم.
لدی ولاندی داکسفام کوردایت مؤسسه هم ویلی و چې افغانستان د خزو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خود افغانستان د خزو چار وزارت ویاندې رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان خزو د ژوند د خوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تېر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمېرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بېکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپلو حقونو د ښځو او نارینهو بېخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د ناامنیو شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپلو خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وای چې تهران د دې آزموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحد ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمې او د روان کال د جنوري په 15 او د فبروري په 15 هڅه وکړه چې د ځمکې مدار ته ساتلایت یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېدې. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړي دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پارونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بلې تکلسم، نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوي پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 5 لویدیزو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه، او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي ویان علي رضا میر یوسفی دا ادارت کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړلیکونو په اساس ممنوع نه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حج رحمت د ابل ولایت د نوبهار لسوالی د الکیل کلیخه کرشت مخاطب هم موږ غوښتنه ده چې موږ تقریبا جوړی نه سکیږي موږ لاري چار طرفه بندي دي څلور طرفه موږ د کلیو لاري بندي دي چې وزي اکازي الکاز او نوغه تقریبا موږ کله یعنی کاش پخش او کومره ده نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسه څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لار اخلاص کړي موږ ته زمانه وي اولادو باندې وفات شي موږ شنیان له مرسته وخه وفات شي موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده هغه څه نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي موږ ته دي حکم راولېږي دا چې که د حواله لارې وي که د ځمکې د لارې وي په خدای په نامه کوي یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته برق جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو اوسه پورې کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپېښه وکړي. او هر ولسمشر چې دی مونږ سره ژمنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمسونه لولو. خو اوس مو له یوه نوې موټره عصمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسوده او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټری ده. کله چې د موټر د بیټری چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټری ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي. خو څه چې ښکاره شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتر او د نورو لپاره 90 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ترڅو چې اور بند و نشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اور بند وکړي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملي شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان ولې له اوربند سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبیدالله بیا په راستول اس ام اس کې لیکلی دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوشت مهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په 16مه نېټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره کیږي. دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه لري. پام دیال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه نن پیل شو. دا د دغو دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې افغان ټیم بیټینګ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه سټلایټونو د توغولو له کبله بندیز ولګوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 23 میاشتنی بند محکوم شو.
د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. یو دیرش منډې جوړې کړې دي. حضرت الله سازی او نور علي زادران سوځېدلي دي. رحمت شاه او اسخر افغان بیټنګ ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډلو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. زما همکار محمد واصل بسال له عزیز الله فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غرابې په بهیر کې څومره شفافتیا راغلي.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورني لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی، د ایرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څناسه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یا اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشابه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای سي، د افغانستان نمائندګي وکړي. هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
اوس موږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظ پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دا زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فیصلی په دهرادون کې افغانستان تر دې دمه درې څلوېښت منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم زما رایا زما حق اونیس پروګرام
خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسنونو د نویو کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو نوی فرمان تشریح کړ چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتي کمیسنونو کمشنران له دندو ګوښه او د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونو انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو خو اتیا کسان جمهور ریاست ته معرفي کړل. د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته تاتیر جمعې په ورځ رایه ورکړې. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته رایه ورکړې چې څوارلس تنو پکې زیاتې رایې یوړې. ولسمشر د قومي او جنسیتي ترکیب له مخې اوه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون، پنځه تنه د شکایتو کمیسون او همداشان دوه تنه د دواړو کمیسونونو د دلنشاد رئیسانو په توګه معرفي کړل. حبیب الرحمن انګ انتخاباتو د خپلواک کمیسون د درالانشا او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړیو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا علم نورستاني د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. دغه شان اسمت الله عمل او مسافر قوقندي د یاد کمیسون د مرستيال او منشي په توګه ټاکل سوي دي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس زهرا بیان شنواري، مولوی دین محمد عزمی د مرستيال او محمد قاسم الیاسی د کمیسون د منشي او یان په توګه وټاکل. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان په انتخاباتي کمیسونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې د یو شمیر نوماندانو ټاکل پر انتخاباتو د ساده بنسټونو او یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ساده بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې هوا عالم نورستانی د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر او قطب الدین رویدار ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کمشنر په توګه ټاکل سوي او اندېښنه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو لپاره خپلو ځایونو ته کار وکړي. لادیس ریو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو کس د دوه دولتي دندو ترسره کولو اجازه نه لري او کچیر څوک له خپل څوکۍ نه وړه ګټه واخلي د قانون خلاف چاري دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
ورسته له هغه چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمیر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخابات ته نوماندان دي چې لا هم د دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو وو سدی کمیشن تر غلی دی په کار زده چې دوی له اقل اختلاف پارلمانی کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولاو ګټون کې اعلان شي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په خبر به نه رفع کیږي مګر دا چې دوی سم رسمي دریس خلکو سره اعلان
یاد شوی کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوی نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوینه داده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشیح پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوقپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایو کې یو څوک کار وکړي. دې خطروسه پورې قانون نه دی نقص کړی. دې ځان ته انتخاب وکړه د انتخابات کمیسیون په آینده کې که دا بریالی هم شي چې هغه ډېر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تللی چې بیا د ولسي جرګې کې بیا هم
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف راشد په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپل ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې د انتخاباتو د نویو کمیشنرانو او کارکوونکو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي او له زړو کمیشنرانو کوم مسایل راپاتې دي، نوي انتخاباتي کارکوونکي په ځانګړي توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس حبیب الرحمن د انتخاباتي کارونو د خوالي لپاره کوم پلانونه په مخ کې لري؟ ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس محترم ډاکټر صاحب الرحمن دا چې موږ ته مخ راکړي ډیره زیاته مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسئ.
په لومړي سیند کې ډاکټر صاحب کرا سو د تاسو د فعالیتونو په اړه باندې تاسو پروګرامونه لري؟
مونږ خو کاملا د ټاکنو کمیسیون د نوي قانون د تعدیل په اساس باندې کاملا نوي شوه او رهبری نوې رامنځته شوله. د ټاکنو کمیسیون کمیشنران هم نوي شول، د دارالانشا برخه کې هم نوي تغیرات رامنځته شول. مونږ تاسو ته په دې خبر یاستئ چې مونږ د یو پروسې په اساس باندې دلته تعین شو او د دې پروسې په اساس باندې مونږ د تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ خپل برنامې، خپل هغه مسؤلیتونه چې مونږ خپل تعهدات د ریاست جمهوری د کاندیدانو سره د جمعې په ورځ باندې کاملا د یو اتیا کسانو ترسره کړل، په هغې کې مونږ انتخاب شو. ولې مونږ دلته د همغو طرحو چې هلته مونږ بیان کړي هغه زمونږ سرې کرښې دي، هغه زمونږ لومړیتوبونه دي، په هغې باندې به مونږ عمل کوو او کار به کوو. لومړنی کار چې زموږ دا زموږ اصلاحات دي چې مونږ باید دلته اصلاحات رامنځته کړو او دلته باید مونږ د فساد په وړاندې مبارزه وکړو او دلته باید هیڅ نوه حق تلفي باید رامنځته نه شي او مونږ کوشش کوو چې د دې نهادونو هغه تلی باور مونږ بیرته په ځای کو، تعهد لرو او کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت په دغه نهاد کې غښتلی ده. مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت بیرته را خپل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو هغه باور او اعتماد په دغه نهاد باندې زیات کړو.
د کار په لومړیو ورځو کې تاسو برنامې چي دي؟
مونږ په اوس چې مونږ طبعا یو سلسله مسایل لرو، هغه په دې معنی چې مونږ ته نوي تعدیل شوي قانون په اساس باندې مونږ باید اصلاحات رامنځته کړو او امدارنګا مونږ باید د بایومټریک د ریورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله د شډاډيره جديده په دې برخه کې که څه هم مونږ تشویشونه هم لرو ولې کوشش کوو چې څنګه وکول شو لدی وضعیت نه وزو او داسې او د ریورکونکو نوملړ لرو چې د افغانستان خلکو ته او ټولو د ټاکنو شرکاو ته قابل دی قبول وي. دوم مسله د ایم ډی آر د چ پغې باندې هم مونږ تعهد لرو د قانون په اساس باندې کوشش کوو چې هغه ته امادګي ولرو او په ټوله معنا هغه کومه طرحه چې په هغه وخت او زمان قانون مونږ تقید کړی ده هغې سره مونږ کابینې ته وړاندې کړو.
تل داسې د پخوانی تجربو ته په کتلو سره تل د دارالانشا د رئیس او د کمشنرانو ترمنځ ستونزې موجودې وي. تاسې دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه پلان لرئ؟
موږ زه فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د کمشنرانو او د دارالانشا په منځ کې ډېرې یو ښه هماهنګي تر اوسه پورې شتون لري او موږ کوشش کوو چې قوانینو کې د هر چا غلاهي وظایف مشخص دي او یو زما د کمشنرانو ته په اولین مجلس کې زما هغه پیشنهاد او مشوره دا و چې زمونږ استاسو انسجام دا پروسه کامیابول شي او دا انسجام په دې سره رامنځته کېدی چې موږ قوانین تطبیق کو، قوانینو ته درناوی وکړو او قوانین عملي کو. او که چیرې موږ قوانین مات کړل کاملا زمونږ استاسو په منځ کې هغه انسجام لمنځه ځي، موږ نشو کولی دا پروسه بریالی کړو. تعهد د کمشنرانو کاملا په دې کې و چې موږ به کاملا قوانینو ته درناوی کوو او ګډ کار به سره کوو. نن مونږه رئیس کمیسیون د انتخاباتو نوې رئیس راغی زما دفتر ته، لما سره ګډ د دارالانشا د ریاستونو نه لیدنه وکوله او په هر ریاست کې تعهد دا و چې زه د دارالانشا سره کاملا خپله همکاري کوم او هغه په هر شعبې ته چې ننوته خپل تعهد اعلان کړو چې زه د دارالانشا د رئیس صاحب سره په ټولو برنامو کې تر شا کلک ولاړم او همکاري.
دا چې تاسو نوی راغلي اوس هم د کار لومړۍ ورځې دي، خو بیا هم یو ورځ دوه ورځې تاسو کار کړی ده، کومې ستونزې په میراث تر پاتې؟
طبعا مشکلات له حد نه زیات دي، ولې مونږ په بعضې مسایلو کې تشویشونه لرو. یو د غټ مسله چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو هغه نهایي اعلان ده، که تاسو هم تر ډېره حده پورې د ټاکنو کمیسیون پورې نه مربوطېږي او ټول ارتباط نیسي تر شکایت کمیسیون پورې، ولې نن مونږ په دې باندې تعهد کړی ده چې مونږ د شکایت کمیسیون نه وغواړو چې هر څومره زر کېدای شي دغه پروسه پای ته ورسی. او تر ډیره حده پورې موږ کوشش دا کوو چې نوې رهبری او همدارنګه هغه څوک چې په دې کې ډیر داخل نه وي یوه مشخصه طرز العمل ورته رامنځته کړو چې څنګه وکولی شو هغه نهایي نتایج چې دلته راځي او هغه تطبیق کړو په ډیر سرعت سره. نو دې ته موږ تعهد لرو هر هغه فیصله چې د قوانینو مطابق د شکایتو کمیسیون لخوا نه موږ ته راشي او هلته قانون نوی نقص شوی هغه موږ تطبیقوو.
دا چې ټیم نوی ده، خصوصا کمشنران چې د نظارت او د پالیسی بورډ ده، تاسو د دوی ترمنځ همغږي څه ډول ویني او دوی به وکولی چې دغه ستونزې چې په میراث را پاتې دي په بشپړه توګه حل کړي؟
خو تعهد وجود لري، زه فکر کوم تعهد شته او د دغه تعهد په بنا باندې زه دغه ټولې رهبری د ټاکنو د کمیسیون چې وینم تعهد دې ته لري چې موږ شفافیت باندې کار کوو او نه غواړو چې تېر اشتباهات تکرار شي. کوشش کوو چې موږ یو کامیابه کمیسیون ولرو. زموږ کامیابي د افغانستان د خلکو کامیابي ده، زموږ بریالیتوب د افغانستان د حکومت بریالیتوب ده، زمونږ کامیابی د افغانستان د ټولو سیاسيونو بریالیتوب ده. دا په دې معنی زمونږ بی طرفي د افغانستان د خلکو د بی طرفي او د خلکو د اعتماد باعث ګرځي. نو په دې برخه کې دغه رهبری تر اوسه پورې چې مونږ سره نږدې کار کوو تعهد ډیر قوي ده او مونږ ژمنې دي چې مونږ وکولای شو له دغه وضعیت نه دغه نهاد وباسو او د خلکو تلله اعتماد بیا تر ژوندۍ.
ته مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د پاتې رایو په اړه باندې، په څومره وخت کې به د شکایتو له کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون ته ولېږدول سي؟
نو دا تعلق نیسي تر شکایتو کمیسیون پورې. موږ کوشش کوو چې شکایتو کمیسیون نه وغواړو، حتی که چیرې وخت دی ځایي کې موږ بار بار ترنه غواړو چې په دې برخه کې باید دوی هغه عاجل اقدامات ترسره کړي. تاسو ګورئ چې د اتلسو ولایتو نهایي نتایج اعلان شوي دي، باقي د درې ولایتونو نتایج فکر کوم نور هم تطبیق دي شکایت کمیسیون نه مخکې غشي یوازې او یوازې د ټاکنو د کمیسیون هغه تصویب تایید ته ضرورت لري. فکر کوم ما هم د ټاکنو د کمیسیون نو وختل چار څومره زر کېدی شي په دې برخه کې باید تاسو هغه اولین اقدام ترسره کړئ. نو زموږ تعهد دا ده چې هر هغه شی چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوطیږي او ټاکنو کمیسیون ته راځي، موږ دلته په ډېر سرعت سره او په شفافیت سره په تمام د پروسې د شفافیت د تضمین لپاره موږ هغه ټول میکانیزمونو ته په نظر کې نیولو سره موږ دا کار ترسره کوو.
پخوالی دل سوي دی چې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ همغږي نه و موجود، یو رقم تقابل موجود و. تاسې دغه نوې رهبري چې رامنځته سوې ده د کارونو د ښه پرمخ بیولو لپاره څه په پلان کې نه لري؟
موږ یو 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 خوالی دا و چې په تیر ځل کې په دغه ځل کې د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او د دواړو دارالانشاد رئیسانو دغه سوال لس کسانو چې کله هغه تالیف مراسم ترسره کړل په ډېر اتفاق او اتحاد سره دی یو ځای راغلل ټاکنو کمیسیون ته، دلته دا کمیشنران معرفي شول، ټول په ګډه سره د شکایتو کمیسیون ته لاړل. تعهد یې وکړ چې موږ به هغه تیر تجاربو ته په کتو سره یو ښه د همغږي میکانیزم به رامنځته کوو، ګډ به سره کار کوو او داسې ګډ به کار کوو چې قانون په هیڅ هغه په هیڅ یوه برخه کې نقص نشي او زمونږ استاسو همکاري او زمونږ استاسو نږدېوالی او همغږي به د قوانینو په اساس باندې وي. نو دغه تعهد کاملا دواړو نهادونو په منځ کې شتون لري. زه باوري یم چې انشاءالله صادق او رښتینی خلک په دغه رهبریانو په رهبریو کې شته ده او بیا هم زما تاکید په دې باندې ده چې دوی باید دغه تعهد په عمل کې ثابت کړي. دا چې په گفتار کې په ویلو کې دی ویلي دي، ولې دا باید موږ په عمل کې ثابت کړو. موږ دې ته ژمن یو چې د شکایتو کمیسیون سره ډېر نږدې پاتې شو. هر نوع معلومات، هر نوع هغه څه چې دوی د قوانینو په اساس باندې نیاز لري، نو موږ به هغې دپاره فرصت او زمینه مساعده وو.
له خلکو او د ولسي جرګې په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو نه څه تاسو غوښتنې لرئ؟
نو دقیقا موږ غواړو چې موږ نویو دقیقا ټول رهبری نوې ده او موږ په داسې یو وضعیت کې راغلي یو چې دلته ساختار له ډېرو ستونزو مشکلاتو نه ډک ده. ستونزې په هغه حالت کې دي چې طبعا د دې نه ویستلو دپاره ډېر قوت او ظرفیت غواړي او دغه ظرفیت باندې موږ کار کوو، کوشش کوو چې هغه متحد اشخاص او افراد چې په دې کې دي موږ په دې باندې ګډ کار وکړو. له دې نه هم توقع دا ده چې دوی باید زموږ استقلالیت او زموږ بې طرفي او زموږ په کارونو کې د مداخلې نه باید اجتناب وکړي. هیڅ نوع فشار ته باید موږ که څه هم موږ تعهد لرو چې هیڅ نوع فشار ته موږ غاړه نه کړو. شخصا زه ما دا بار بار ویلی دی او یو زما شعار هم دا ده چې نه فساد منم، نه فساد تحملوم او نه فساد کوم. هیڅ نوع دې ته تعهد لرم او دا زما تعهد ده او په څنګ دې کې هیڅ که زه ولو زما د سر په قیمت هم وي زه به هیڅ نوع فشار ته غاړه کې نه دم.
دا چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره لومړني تدابیر نیول کیږي، د تاسې د دلنشاد یو رئیس په توګه لومړني کارونه په دې برخه کې کومي؟
موږ تر ډېره حده پورې د ریاست جمهوري ټاکنو لپاره موږ آمادګي لرو کاملا. عملیاتي پلان کاملا آماده ده. تقسیم اوقات تاسو ګورئ چې د تقسیم اوقات یوه برخه عملي شوې ده، ولی مرور ته هم ضرورت لري. یو بیا یو ریویو ته ضرورت لري چې موږ باید عملیاتي پلان له سره ریویو کړو، سکیجول باید له سره ریویو کړو او همدارنګه موږ د یو لوی چالش سره چې مخ یو هغه دا ده چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده. دا موږ ته ډېر زیات کچیر ته دا موږ عملي کوو او دا دې باندې کار کوو، نو زموږ عملیاتي پلان او همدارنګه سکیجول کاملا تغییر خوري. په دې برخه کې کاملا تغییر خوري. دا یو تخنیکی برخه ده او د دې تخنیکی دا یوازې عملیاتي پلان د دې اموزش د دې امپو هوای دا ټول هغه څه دي چې بیرته تړاو لري تر دغه نقطې پورې. دا زموږ لپاره ډېر یو لوی چالش ده، ولې موږ د سیاسي حزبونو مدني ټولنو او د ریاست جمهوریت د کاندیدانو سره په ګډه تاسې په یو میکانیزم باندې موږ غواړو چې په پلان کې لرو چې کار وکړو چې څنګه وکولای شو دا عملي کړو. آیا من په دغه کم وخت آیا دا عملی کولی شو؟ که چیرته عملی کولی شو موږ عملاً ځو، ظرفیت شته، ظرفیت شتون لري، عملاً عملی کوو. که نشو کولی موږ باید بدیل ولټو، بالاخره یو داسې نتیجې ته باید ورسیږو چې هغه نتیجه عملي وي او شفافیت او د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کاملاً تضمین شوی وي.
د جمهور ریاست نیټه، د انتخاباتو نیټه همدارنګ محلوي شی اعلان شوی ده، خو حکومت ولیدي چې دغه د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه تغیر نه خوري، محلویش تغیر خوري. په دې اړه که راته ووایي چې د محلویش د تبلو بدلون لپاره تاسو څه پلان لرئ؟
موږ په عملیاتي پلان او په محلویش باندې کاملا موږ ریویو کوو، په دې باندې ریویو کوو. او ما دا خبر تاسو ته وکړه که چیرې زموږ محلویش او همدارنګه عملیاتي پلان هغه وخت تغیر خوري که کله موږ د رای ورکوونکو د نوملړ پروسې ته ورځو، بایومټریک ته ورځو. که چیرته هلته ورځو نو موږ ته ډیر وخت ته ضرورت ده چې موږ باید وخت واخلو، او هغه وخت باید دومره وخت وي چې موږ په دې باندې وپوهیږو چې واقعا دا عملي ده. تاسو د دې شاهد یاستئ، په تېر ځل کې د سیاسي حزبونو او همدارنګه د یو شمېر سیاسي کړیو له خوا نه فشار په حکومت او همدارنګه په کمیسیونونو باندې دا بایومټریک ومنل شو. ولې دا بایومټریک ازمایل شوی نه و؟ تاسو وګورئ ولې په بامیانو کې بایومټریک کار نه کوو؟ بایومټریک کې دغه کومه حاله د بایومټریک چې وه هغه د یخ سره تاته هغه نه درلوده، هلته هغه زر نه خلاصېدله. دقیقا دا هغه څه و چې موږ د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړو. نو موږ کله که الکترونیکي مسایلو ته ځو، بایومټریک ته ځو، نو کاملا موږ کافي وخت ته ضرورت لرو چې په دې برخه کې باید هغه ټولې څېړنې دا ترسره شي، او د ټولو څېړنو ترسره کېدو نه وروسته موږ یو عملي او داسې عملي انتخابات ولرو چې ټولو شراکات انتخاباتو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي.
که د تاسې ترکیب یا جوړښت انتخاباتو ته راسو، د افغانستان د پخوانیو کمشنرانو یا د ننشا رئیس ټاکنو ته که وګورو، ډېر شفاف و، ډېر په شفاف ډول ترسره سو. حکومت خو به په تاسې باندې نفوذ یا د عمل هڅه نه کوي او تاسې به ورته تسلیم سي که نه؟
زه درې ورځې کېږي چې دلته عملا راغلی یم. په دغه درې ورځو کې زه هیڅ نوه حکومتي او چارواکي نه له ما سره تماس نیولی او نه ما باندې کوم فشار راغلی، او که احیانا داسې یو کار وشي ما مخکې تاسو دا تکرار کړه بیا هم تکراروم، او د افغانستان خلکو سره دا تعهد کوم چې هیڅ نوه فشار ته غاړه نه ږدم. ما ته له هر څه نه لومړیتوب د افغانستان خلک دي، آزاد شفاف پاک ټاکنې دي. یو مسج زما دا ده که زما هر کارمن، زما هر کارکونکی د افغانستان په هر ګوښه کې هغه فاسد وي، زه پیسې لرحمي نه کوم او هغه لسانه نه وباسم.
دغه پخوانی انتخابات ته کو ګور په ولایتو کې زیاتره دغه امیرین چې رئیسانو دغه په فساد او درغلۍ کې ښکېلو، د دغو د بدلون لپاره کمیسیون په ځانګړي توګه د لنډ شاته پلان لري؟
موږ تقریبا بیګا هم څنګه ما ډیر نه وایم، ولې د اصلاحات اداري کمشنرانو له ما نه غوښتنه وکوله چې تاسو حضور موږ سره شرط ته، او تاسو موږ دا د ملکي خدماتو په اساس باندې غواړو چې تعینات سره کوم. ما واضح هغوی ته پیغام درلوده، پیغام دا و چې موږ د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو ته دا اولیت ته موږ ته سره کرښه ده. موږ نوي راغلي یو او موږ غواړو چې د استقلالیت حفظ کړو. موږ باید د نوي قانون په اساس باندې چې په نوي قانون کې راغلي چې د اصلاحات ادارې او د کمیسیون په دواړو په منځ کې باید یو طرزالعمل د تصویب په اساس باندې باید ریفورم رامنځته شي او نوي تعینات پیدا شي. موږ کاملا دې ته ژمن یو، که څه هم زموږ تقریبا ولس پوسته عملا اعلان ته تللي دي، او موږ به د شایسته سالارۍ لاره تعقیبوو. هغه څوک چې وړ دي، تکړه دي، د وطن د پاره ژمن دي، په ډیموکراسۍ باور لري، د افغانستان ملي ارزښتونه وته لومړیتوب لري، موږ به هغې په دغه پوستونو کې په دندو باندې ګمارو.
څومره تضمین ورکولی چې دا به واقعا تاسو عملي کړئ؟
دا ما مخکې تاسو ته وویل چې قوانین مو مشخص کړي. موږ دغه پروسه د شروع نه تر اخره پورې دا به شفافه وي، نظارت ته به چانس پکې وي، کاملا ناظرین به له دې نه نظارت کوي، رسنۍ به پکې وي، مکمل موږ پاسخګو او جوابګو د افغانستان خلکو ته یو. په هره نقطه کې موږ تضمین ورکو چې دا پروسه به ډېره زیاته شفافه وي، او که په هر ځای کې شفافیت وجود نه درلوده زه خپله حاضر یم چې د هرې برخې دا جوابګو اوسېږم د افغانستان خلکو ته.
پخوا دلته ځینې درغلۍ سوې، ځینې کارکوونکي په عملیاتي برخه کې په درغلیو همدارنګه په ټګیو برګۍ تورن سوي دي، د دغو قضایي او عدلي ارګانو تور پیژندلو لپاره څه پلان لري؟
دا هم زما دپاره یو لومړیتوب ده. زه د کمیسیون د رهبرۍ سره په دې باندې په ګډه کار کوم. ما پرون که څه هم د لومړي ځل لپاره د کمیسیون له رئیس سره یو لنډ غونډې بحث درلوده، په دې بحث کې زما یو غوښتنه او پیشنهاد دا و چې موږ کوشش کوو چې داسې یو د ارزونې داسې یو ټیم رامنځته کړو چې دا ټیم د ارزونه وکړي. هر هغه څوک چې دلته ملامت وي هغه باید مجازات شي، هر هغه څوک چې سلامت وي هغه باید مکافات شي، او دغه د مکافاتو مجازاتو اصل تر اوسه دلته نه دی تطبیق شوی. ولې موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ دغه عملا د افغانستان خلکو ته ثابت کړو هر هغه چا چې جرم کړی دا مخکې تاسو ولې بیا وایم په دې باندې به هیڅ نه وزړه خوږوالی نه وي، هغې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
خلکو ولس کاندیدانو ته څه پیغام لري؟
خلکو ته زموږ پیغام دا ده چې دوی له موږ سره مرسته وکړي او په دې برخه کې موږ ته تشویق کړي او زموږ سره د دې پروسې په نظارت او همدارنګه د دې پروسې په تقویت او قوت کې له موږ سره همکار پاتې شي، او موږ ورته دا خپل تعهدات چې کوم دي انشاءالله موږ یې په عمل کې ورته ثابتوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درنشان نوی رئیس ډاکټر صاحب عبدالرحمن ننګ دا چې موږ ته مو وخت راکړ، ډېره زیاته مننه.
کور ودان، ژوندي اوسئ. مننه.